درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند وياست شنو لاستې ولسم ټولګي او اخرنی لوست دروښتم لوست نن ورځ به موږ او تاسو بایومونه او پیژنو یعنی هغه چاپیریالونه چې موږ او تاسو په شاوخوا کې قرار لري مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري ارزو د نن ورځ درس مو چې دی هغه د یو سلو اتاویم صفر خطر یو سلو پنځه اتاویم صفر پورې به دوام وکړي په دې سره پس موږ او تاسو د ولسم ټولګي بیولوژي مضمون پای ته ورسیږو ارزو بایومونه چې دی په چاپیریال کې موږ مختلف اقلیمونه مختلف ساحه وینو مختلف سیمې وینو چې په هغه کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات خپل ژوند مختوري چې دغه د بایوم په نامه سره دیږي بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډولو ویشل شوی دی چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دی لاسو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلنی اورښت سره پیژنو د وچ په بایومونه کې چې دی مختلف ډولونه شامل دي لکه استوایی باراني ځنګلونه دي ساوانا دی تایگا دی تندرا واشلرون کی دشتی چپارال همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلونه او ورسره معتدل واشلرون کی سیمی رزو لمری دی طول چکو پا تفصیلی رو سره پیشنو لمری استوائی بارانی زنگلونه دی په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون د کانګو همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي د دوی کلنۍ اورښت او اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 10 درجه سانتي ګریډ پورې وي او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 3000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورښت همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې ملیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مختوري او د نړۍ ساور کوم کې بلل کیږي ځکه چې د اکسیجن لوی برخه دوی تولیدوي چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي خو د بی ځایه پرې کولو له امله لګوار سره مخامخ کېدلی شي پسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي دا د استوایی باراني ځنګلونو او دشتو ترمنځ موقعیت لري او په ځانګړي توګه په افریقا استرالیا جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچ دوه فصلونه سره مشخصې دي همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې یعنی یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په تلویزیونونو کې لیدلی اوسئ همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده لکه زمریان زرافې همدارنګه زرافی او ځینې نور حیوانات دي دوی چې دی د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیټر د دې کلنۍ اورښت دي دا سیمې چې دی د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کیږي سړو ځایونو او کرنې لپاره همدارنګه دوی چې دی د وچکالي او د ځمکې د بې ځایه استعمال لامل کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي ورپسې د سوانا او وروسته رازو بل چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره دیږي یا هم باتلاقی ځنګلونه تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقی ځنګلونو په معنا سره ده باتلاقی ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی لیوه خرس الوتونکي دوی ټول خپل ژوند ته چیکي مختوري او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دي د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تندرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دي او د غرونو په لور اتفاقانو کې دوی قرار لري. آب هوا چې د هغه د ژمي تودوخه چې د تر دېرشو درجو پورې رسیږي، همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږد دی. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دي موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه تر 250 ملیمتره پورې رسیږي، او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي، او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراسټ یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي، چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي، چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي، چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې پکښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده، او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې څه کیږي موندل کیږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده، دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي، او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 250 ملیمتره پورې ده، چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دي، د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي، او دوی چې دي غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کیږي. دغه سیمې چې دي د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دي، لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کیږي ډېر لیدل کیږي. ورپسې دشته یا بیابان وایو، دشته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دی بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده، او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبی په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې پکښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دشتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې، او د شپې یخي. دوی چې دي ساړه دشتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملیمتره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دی دغه نباتات چې دی د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کیږي هغه لکه ماران، لښتي، اوښان دي، او هغه روبار ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دشتې دي او ډبرین دشتې دواړه پکښې کې موندل کیږي. دا سیمې چې دي د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی، دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، ټیټو بوټو او څو تنکوی ونو درلودونکی دی، او دوی چې دی په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. په دوی چې دغه کوم سیمې چې دي عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلرې اورښت چې دی د 300 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي. نباتات چې دی د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان پکښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي. ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا زنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي. د دوی آب هوا چې ده څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1500 څخه تر 1500 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش پدی کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي چې د خطر سره مخامخ سي. ورپسې معتدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کیږي. دوی خپل متدل تودوخه لري چې د لس څخه تر دېرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2500 څخه تر 1500 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو، معتدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکو سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیځ شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي. دوی چې دي نرم معتدل اقلیم لري، کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي. او په دې کې چې دي سنوبار، فر او د بلوط ډولونه پکې کې لیدل کیږي. همدارنګه حیوانات چې دي لکه ګیدړه، مرغان او بیمورې یا بشمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروې، ځینې خوږې اوبه او ځینې چې دی د سمندرونه برقی مکمل پکښې کې راځي، ځینې چې دی لاندې کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي. راځو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پیژنو. د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دي دا د ژوندیو موجودات لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دي خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه، مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دي د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. دا همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي. او دوی چې دي عموما د جهیلونه پکښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېره لږ برخه یې اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کیږي. دا ورځ زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرانۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده، دشته یا بیابان واضح کړي. او اخرانۍ پوښتنه ده، د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړو او صحتمند پیاست. شرا غلاس د ولسم ټولګي درویشتم وسته. نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې رشد پیژنو، چې رشد او نمو څه شته ویل کیږي، او خپله د رشد او ودې ترمنځ فرق څه دی. په تېر لوست کې مو هورمونونه وپیژندل چې په نباتاتو کې 15 ډوله هورمونونه شتون درلودي، چې درې یې هڅوونکي هورمونونه وده هڅوونکي وه، او دوه یې د ودې مخنیوونکي هورمونونه وه، چې دوی دواړه یو د بل ترمنځ یو توازن ساتلی و. نننۍ موضوع کې راځو موږ او تاسې نوي او خوندور موضوعات زده کوو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سل اته دېرشمې صفحې څخه تر یو سل شپږ څلوېښتمې صفحې پورې دوام کوي. راځو د لومړۍ د ودې او رشد څخه شروع کړو. وده او رشد تاسې خپل په روزانه ژوند کې به د دې کلمې سره ډېر مخ سوي یاست، او په مفهوم باندې به یې تر ډېره حده پوهیږئ. خپل رشد چې دی هغه عملیې یا هغه پیش ته ویل کیږي چې په کوم کې یو ژوندی موجود مکمل ډول سره چې کیږي منځته راځي یا خپل مکمل جوړښت تکمیلوي. چې په دې کې مثال د ژوندي موجود د برخو د غټېدلو مثال د مثال کچیر نبات په نظر کې ونیسو، د هغه د ساقو یا رشو د اوږدېدلو، د پاڼو د نوو پاڼو او ساقو د رامنځته کېدلو دغه عملیې ته څه ویل کیږي؟ رشد ویل کیږي. چې په دې سره دغه نبات شي کوي، وده کوي. په نباتاتو کې عموما دغه کم رشد چې دی وده چې د هغه په دوه ډوله سرته رسیږي. یو چې دی د دوی حجرو زیاتوالی دی، کم چې د حجروي ویش په عملیه کې صورت نیسي، او بل چې دی د حجرو د حجم زیاتوالی دی، چې عموما کله چې د حجم زیات سي هغه بیا لومړني حالت ته نه ګرځي. په دې کې باید موږ ډېر پام وسي چې د نباتاتو مثال پرسیدل چې دی هغه پرشت کې نه راځي، ځکه چې دوی بیرته کله چې اوبه دفس دوی بیرته خپل لومړني حالت ته ګرځي. او ورپسې موږ وایو خپل نباتات چې دی د رشد د میریسټم په نامه ځانګړي حجرې لري، چې دغه میریسټم کوم حجرې چې دی په دوه ډوله دي، چې یو یې لومړني میریسټم په نامه سره یادیږي او بل یې د ثانوي میریسټم په نامه سره یادیږي. لومړني چې دی هغه د نبات د ساقو او رشو په څوکې کې قرار لري، چې هلته کله چې نبات وده کوي دغه حجره دغه میریسټم هلته حجروي ویش کوي چې نبات د اوږدېدو لامل کیږي. او بل چې دی په نبات مثال په ثانوي چې دی هغه د نبات د قطر په ډېرېدلو کې په رشد کې دوی مهم رول لري. یعنی دوی چې دی په نورو دغه د ساقه کچیر موږ په نظر کې ونیسو، د هغه په هر قونو کې قرار لري، په جنبونو کې قرار لري، چې هلته دوی څه کوي؟ وده کوي تر څو د دوی د قطر چې شي سي ډېر سي. راځو موږ او تاسې ورپسې په نباتاتو کې وده وایو. لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم موږ او تاسې د نباتاتو په وده باندې تر ډېره حده پوه سولو، او دغه رقم چې حیوانات خپل په ځان کې جینونه مثال په واسطه دوی څه کېږي کنټرولېږي او تنظیمېږي د دوی وده، دغه رقم په نباتاتو کې هم عین شان جینونه وجود لري چې هغه د دوی تنظیم د ودې تنظیم په غاړه لري. خو یو شی دی چې په دوی کې چې دی دغه جینونه په حیواناتو کې چې دی جینونه مثال خپل ډول سره فعال او غیر فعال کې جن کنټرول ټوله سره رسي، مګر په نباتاتو کې د دوی وده کنټرولونکي جینونه چې دي هغه دایمي فعالیت لري. یعنی عموما د دوی کمی حجرې چې دي ویش اجرا کوي. لکه مثال میریسټم چې موږ وویل، اوغوی د نبات په برخو کې چې قرار لري، دوی دایي همیشه دوامداره حجروي ویش سره رسي. تاسو په دې ځای کې موږ تاسې د ودې او رشد ترمنځ توپیر پیژنو. لکه څنګه چې مثال په ځینو ځایو کې مو وده یاد کړو، په ځینو ځایو کې مو رشد یاد کړي، دا ځینو د دې څخه موږ او تاسې وایي چې دوی دواړه یو څه توپیر شاید ولري. نو وده چې ده د نبات د اندازې زیاتوالی دی، چې د حجرو د شمیر او حجم په زیاتېدو سره منځته راځي، مګر رشد چې دی هغه د نبات د جوړښت او فعالیتونو پرمختګ، چې د ځانګړو دندو لپاره د حجرو د تخصص او د نباتاتو د برخو جوړښت پکې کې چې شته شامل دي. د ودې او رشد عوامل چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویل هورمونونه، خو په تیل وس کې مویل په نننۍ موضوع کې موږ ویل لکه حیوانات غوندې هم جینی عوامل هم لري. یعنی د نبات جینونه چې دي د ودې او رشد لپاره اړین پروتینونه او انزایمونه تولیدوي. همدارنګه هورمونونه چې موږ ویل مختلف ډولونه او مختلف دندې سره رسولي، بل د چاپیریال عوامل دي لکه مثال رڼا، تودوخه، اوبه، مادني مواد، دوی ټول چې دي
نبات پر رشد او وده کې مهم رول لوبوي. بل چې دی د ودی او رشد مرحلې دي، یعنی دوی چې دی لومړی مثال د تخم جوړېدل دي، چې تخم له خوب حالت څخه فعال حالت ته چې کیږي راګرځي چې د نوي نبات د جوړېدو پیل کیږي. همدارنګه لومړنۍ وده ده چې په دې کې د ریښې او ساقې لومړنۍ وده کې مثال موږ وایي نبات ته د اوبو او موادو په جذب کې چې کی مرسته کوي. بل کله چې لومړنۍ وده خلاص بیا د ګل ولو برخه ده چې د نبات د تکثیر لپاره د ګلانو تولیدول مثال دی چې کې ګلان تولیدي. بل میوه او تخم تولیدول دي چې د نسل د بقا لپاره یا د نسل د پایښت لپاره د میوه او تخمو جوړش دي سرته رسوي. بل د ودی او رشد په نباتاتو کې د ودی او رشد تنظیم مو تاسې وایي. نباتاتو د ودی او رشد تنظیم لپاره ځانګړي نسجونه وجود لري چې دوی چې دي مثال میرسیم حجرې چې دا حجرې د حجروي ویش لوړ ظرفیت لري او د نباتاتو په ځانګړو برخو لکه د ریښې او ساقې په څوک کې پیدا کیږي او هلته د دوی رشد تنظیموي. بل چې دی دغه کم نبات چې دی خپل په د ضیایي ترکیب په مرحله کې دوی خپل ځان دپاره دغه غذایي مواد یعنې خام مواد اخلي، مثال چې موږ وایو دغه اوبه دي او کاربون دای اکساید دي. دوی د زیایي ترکیب په عملیه کې د لمر د شتون په ترڅ کې دغه خام مواد په چشي باندې اړوي، په قندي موادو، په پخو موادو باندې اړوي چې د دغه څخه دوی خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. او دغه کم نباتات چې دي لکه حیوانات غوندي حجروي تنفس هم سرته رسوي، یعنی دوی چې دي خپل د حجروي تنفس لپاره اکسیجن ته ضرورت لري. که څه هم په زیایی ترکیب که موش اویله پا تیل وستونو که هم موش اویله چی دوی چی دی کم قندی مواد چی دیس خجور که اکسیجن بیرتا چی که ازادهی، مگر یو کافی اندازه کم اکسیجن چی دی هاگه چی دی ارتیاور دلاری هاگه دوی در ریشو سخه چی که جذبوی یه در شی دلاری داگه اکسیجن در خواب سخه چی شی که زانت اخلی. او پا دیسر کچیر موش وایو کچیر که خواب دیر تخته کرلسی دا یا دیر او با وار کرلسی چی هاگه خواب چی که مشبو کوي چې دا کافی اندازه بیا ریشه نسی کولی اکسیجن جذب کړي چې دا د نبات د مړینې لامل کیږي. همدارنګه نبات چې دی د دغې ریشې د لارې ځینې نور معدني مواد لکه نایتروجن، فاسفور، پوتاشیم دا ټول چې کوي د ریشې د لارې جذبوي او خپل وده د همدې په ډول سره کوي، یعنی دغه شیانو په جذبولو سره دی وده کوي. همدارنګه نن ورځ چې دی موږ وایي مختلف د کیمیاوي سرو په واسطه دوی چې کوي دغه کرنیز محصولات لپاره استفاده اور څخه کی تر څو نبات په تیزی سره او په شجاو سره وده وکړلای شي. ورپسې موږ او تاسو راځو د رشد حرکت وایو. نباتات چې دي عموما ساکن یو، مګر دوی د ځینو محرکونو په مقابل کې دوی چې کی عکس العمل ښکاره کول په نتیجه کې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته مثال حرکت کوي. د دوی ریښې چې دي د اوبو ته مثال د نږدې کېدل لپاره چې کی و اوبو ته ځان نږدې کوي. دغه رقم کله چې لمر موږ په نظر کې ونیسو نبات چې دي کله ځینې داسې نباتات شته چې د لمر وخواته چې کی مخ اړوي چې دا خپل د رشد د حرکت په ډول سره دی، یعنی دوی عکس العمل عموما ښکاره کوي. راځو دغه کم عکس العملونه چې دي دغه حرکت چې دی په عموما په دوه ډوله دی په نباتاتو کې، چې یو ناستیک حرکتونه دي بل یې تروپیزم دی. لومړی راځو ناستیک حرکتونه پیژنو. په نباتاتو کې ناستیک حرکتونه هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال د بدلونونو په ځوا کې په ځانګړي لوري کې نه ترسره کیږي، بلکې دا حرکتونه د داخلي فکټورونو لکه هورمونونو یا داخلي فشار له امله منځته راځي. نستیک حرکتونه چې دي دوی مثال بیلوري حرکتونه دي، یعنی دا حرکتونه د چاپیریال د بدلونونو په ځواب کې په ځانګړي لوري کې دي چې کې نه ترسره کیږي. او د دې داخلي فکتورونو مثال په داخلي فکتورونو اغیز هم دی، چې یعنی دغه حرکتونه چې دي د داخلي فکتورونو لکه هورمونونه یا داخلي فشار له امله چې کېږي منځته راځي. چې د هغه د جملې څخه یو مثلا مختلف ډولونه بیلګې لري چې یو چې دي نکتیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو ګلونو نو کې لکه د ګلاب ګلونه دی د شپې په وخت کې دی چې کیش تړل کیږي او په سهار په وخت کې بیرته خلاصيږي. دا رقم فولیناستیک حرکتونه دي چې په ځینو نباتاتو کې لکه د بند ګل ګلونه چې دی د شپې په وخت کې تړل کیږي او سهار په وخت کې بیرته پرانستل کیږي، یعنی دا رقم دی ډولونه لري. ورپسې راځو تروپیزم وایو. تروپیزم چې دی په نباتاتو کې هغه حرکتونه دي چې د چاپیریال ځانګړي عواملو په ځواب کې ترسره کیږي او په ځانګړي لوري کې واقع کیږي. دغه حرکتونه چې دی د نبات د ودې او پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. راځو دا ټول موږ او تاسو پیژنو چې څو ډولونه لري تروپیزم چې دی مختلف ډولونه لري چې یو د فوټو تروپیزم په نامه یادیږي. فوټو تروپیزم چې دی د رڼا په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دي، یعنی نباتات د رڼا په لور وده کوي تر څو د ضیعي ترکیب لپاره زیات رڼا ترلاسه کړي، لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل. او همدارنګه بل چې دی جیوتروپیزم دی. جیوتروپیزم چې دی د ځمکې د کشش په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنی ریښه چې د ځمکې په لور وده کوي چې دا مثبت جیوتروپیزم دی، او ساقې د ځمکې پر خلاف هغه چې به دی منفي جیوتروپیزم. یعنی جیوتروپیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی. مثبت چې دی هغه د ریښې د ځمکې په لور وده کول دي، او منفي چې دی هغه د ساقې د ځمکې پر مخ وده کول دي. اور پسې راځو موږ او تاسې کیموټروپیزم پیژنو. کیموټروپیزم چې دی هغه د کیمیاوي موادو په ځواب کې د نبات د حرکت څخه عبارت دی، چې په دې کې مثلا د ګلان تخمونو د رسول لپاره د حشراتو د خوشبو په لور چې کوي حرکت کوي. همدارنګه اور پسې بل چې دی تیګماټروپیزم دی. تیګماټروپیزم چې دی هغه هم ډیر اساسي دنده سره دی چې به دی د تماس یا لمس په ځواب کې د نبات حرکت دی. یعنی چیرې مثال د ځینو نباتاتو لکه ګلاب د ګلابي ګلونه چې دي هغه د ساقو د نورو شیان سره چې کیږي تړل کیږي، که چیرې د دوی په سطح باندې لمس وکړل سي د دوی د سطح سره تماس ونیول سي دوی چې کیږي خپل مخ بندوي په چټکتیا سره، چې دغه د دوی د مثال د اوبو د لاس ورکولو په مثال هم چې کیږي د ډېره حده دغه کیره ګرځي. خو دوی چې دي کله چې مخې بند سي د لس دقیقو وروسته بیرته پاڼې خپل لومړني حالت را ګرځي. ورپسې راځو هایدروټروپیزم وایو. هایدروټروپیزم چې دی د اوبو په ځواب کې د نبات حرکت دی، چې ریښې چې دی د اوبو سرچینو په لور چې کوي هر خواته چې اوبه ډېرې ووسي دوی کوشش کوي چې هغو خواته چې ځان نږدې کړي. او بل چې دی ترموټروپیزم دی. ترموټروپیزم چې دی د تودوخې په لکه څنګه چې ترمو څخه اخیستل شوی دی دوی چې بېدی د تودوخې په ځواب کې د نبات حرکت څخه عبارت دی، یعنی نباتات د تودوخې د بدلونونو سره سم خپل حرکتونه تنظیموي. دا و چې د تروپیزم ډولونه چې موږ او تاسې وپېژندل. په اخرنی موضوع مې چې د وچکالی په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه دي. وچکالی چې د خپل هغه حالت دی چې په هغه حالت کې اوبه موجودیت شکیش په چاپیریال کې راکمیږي، چې دغه کمښت دی د نباتاتو، حیواناتو او نور موجوداتو د ژوند لپاره ستونزې رامنځته کوي. وچکالی چې د اوبو د کمښت مثال لامل رامنځته راځي، او د چاپیریال د اوبو منابعو لکه سیندونه، جهیلونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه او بارانونه د کمښت له امله رامنځته کیږي. خپل وچکالی چې په وړاندې نباتات څو میکانیزمونه کاروي تر څو د اوبو د کمښت سره مقابله وکړلی سي. یو چې دی د اوبو ذخیره کول دي. ځینې نباتات د خپلو حجرو په جوړښت کې بدلون راولي تر څو د اوبو ذخیره کولو ظرفیت زیات کړي. او همدارنګه بل چې دی د پاڼو جوړښت کې بدلون دی. دغه د پاڼو اندازه ځینې نباتات چې د پاڼو او اندازه او شکل کموي تر څو د اوبو ضایع کم سي، لکه په هورمونونو کې چې موږ ول دا ټول شي دي د هورمونو په واسطه سرته رسیږي. بل چې دی د ریښې پراختیا ده. دوی چې دی ریښې ژورې او پراخې کیږي تر څو د اوبو سرچینو ته لاسرسی زیات کړي، یعنی څومره چې دوی ژور ولاړ سي هغومره کېدای سي دوی اوبو ته لاسرسی ډېر کړي. همدارنګه د اوبو د ضایعاتو کموالی دی، یعنی په دې کې چې دی د ستوماتا سوري چې دی هغه څه کیږي د اپسیک اسید په واسطه بندیږي او د اوبو د ضایع کېدو څخه مخنیوی کیږي. یعنی ټول هورمونونه په دې کې اساسي رول لوبوي. او د اوبو د جذب زیاتوالی، یعنی ریښې چې دی د اوبو جذبولو وړتیا زیاتوي. اوس موږ اساسي نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده په نباتاتو کې د رشد او ودې تنظیم واضح کړي. دویمه پوښتنه ده تروپیزم په څو ډوله دی واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده د وچکالۍ په مقابل کې د نباتاتو عکس العملونه څه ډول دي ووایاست. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. ښه راغلاست د یولسم ټولګي لومړی لوست ده. راځو په یولسم ټولګي کې به موږ او تاسې ډېر ښایسته موضوعات تر بحث لاندې ونیسو او ډېر ښایسته موضوعاتو په باره کې به خپل معلومات ډېر کړو. په تېرو لوستونو په تېرو صنفونو کې موږ ځینې موضوعات وویل خو په تفصیلي ډول سره مو نه وویلې. په دغو په یولسم ټولګي کې به ډېر هغه موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې ماضي یا داوري کړې وه په